ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاوي کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر سمخ کې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو لکبل کړي کړي دي او د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړی ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑه مانسکی زمیناته دا جرگا چه کومه ده که دا ریواج مطابق پا دو بانده و اختلو چه دا وایلو شنی کرده ده کونه موت کرده ده نه دا کونه ده چه کومه ده دا مونه خلو
د اگست پر اتلسمه په کورمه کې د خومسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنځ انخته شوی واچ په کې یو تن وجل شوی او د نو ټوبل شوی خو تر دوه ساعت جګړې ورستو دزبندي شوی و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروې کې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر اولسمه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرام ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نه توانید. البته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پور د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي دا تکړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته په نخه کړي. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد تر سره شو د عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر 12مه وجلی وو. د حملې ذمواري لاچا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاد یاسف درانی هغه سرګندونی رد کړی دي چې وایي ترهګری ډلې خایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. خغلی درانی سوره د مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکې چنده چې خایي له دې هیواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د درانی ګندونی بیلاری کون کې دی او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریځ لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال له افغانستان خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو واري بیا په هغه صوبه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي ک غوښتنې ونه منل شوې نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کل په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولونو د ولس له خبرولو پرته د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړې دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکی محمد صدیق مشال لري ته ویلي دي چې حکومت سلويخ کاله مخکې سروې کړې و او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بلې کړې وي. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 8 د حمله پر مهال یې غمل کړي وو. پر اوس کال تر دې حمله وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خوندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې پاړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی فائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دوائی چی دغلتا پی ڈی اے یا نوٹس ورکڑے چی سکولو نا خالی کی دی ہوئی منگتا دا دینا تکلیف تھے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو تمام حیات آباد کے، صرف حیات آباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځای ولسوالۍ چې د ځنګلات محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وځي چې موږ نوټس هم جاری کړی. خدا بالکل اړو کې دی نشي چې نه په جمعات کې اعلان کړي، نه علاقې ته سو پیغام لیږل، نه بل څه کړي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره سرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولې ده چې د عمران خان په وینا د ده پر ضد به وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې چرته چې بندي ده. خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوځ د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سره در او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولې شوې ده. نور تفصیل راشد خټک بیانې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره سرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی ده چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اگست پاډیاله زندان کې چرته چې عمران خان د تیر یو کال راسه بندي دي، هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په محل اول چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف گواہی ورکړي او دا وایي چې هغه د 9 مئی په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 مئی د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اگست د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوځ لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوی چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د هغه په کور او دفتر د رینجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولې دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده، ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کیږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کیږي او د هغې قضیې سره د عمران خان هیڅ سروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو ځیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به د عمران خان په ضد وکړول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 مئی د احتجاج منصوبه جوړه کړې و، خو که فیض حمید د 9 مئی په پیښو کې ککړو نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کیږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تزیه نگران وایي چې عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جر شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دی چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی و او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې حقله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تزیه نگار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
فوجی قانون ترمخہ پا ملکی کس پا فوجی عدالت کے حالا مقدمہ چلے دیش جکم فوجی یا پخوانائی فوجی اوئے چھ خاغا پا جرم کے ورسر شریک ہو بیا پا دوارو پا شریک پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے گی، دا یو قانونی جواز دے. اس کا فیض حمید اوئے چھ عمران خان ورسر شریک ہو او دا خو معلوم علا چھ دوارو ترمینز اڑی کوا، نو پا عمران خان او فیض حمید دوارو پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے گی،
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربیره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه ته. په کورمه کې د خمس او سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چمکني قبیلې غوښتي چې امن تیګه په 13 اگست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اگست پر 13 د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې دوه ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزی.
په کورما کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس د خمسو سنیانو له بوغکی او بدامي شیاګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورنګزی په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور ازویلی یاد قبیله دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا مانچ کی زمینات راجرگا چکم اوے کدا ریواج مطابق و دو باندھ و اختلو سدا وائلیشنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے جو چکم اوے دا ملکونا خلو اور دا حکمات وار سرائی.
پا کرما کی پر اتلا سمگ دا دوار ڈالو ترمین جگڑا دا مرچو جڑاولو پتنازا شروع شوی وا. کچو ہم تر دو گھنٹو پس شیا سنیما شرانو ڈزبندی کڑے وا، خو وروسته دواړه ډلې په خپلو کې بیا ونښلیدل. په تازه انخته کې یو بل تن پر ګولۍ ترلګېدلو پس د مړو شمېره دوو ته رسېدلې. په جګړه کې ټول دوه تنان زخمیان شوي هم دي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال رډیو سره په خبرو کې دا الزام لګولی چې له یوې اونۍ راهیسې مخالف فریقې ممکنه د جنگ تیاری لپاره پر مورچو جوړولو کار پیل کړی دی. خان زیاتوي کله چې امن تیګه ایښودل شوې نو بیا ولی مورچه جوړولی او زیاتوی دا وز د حکومت او گرین جرګی ذمہواری دا چې پښتنه وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزی وشوالا چې مورچه شروع شوه، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بدامه او د بغاکی حکومت ایریا کې مورچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تروغړه هوتل چې دا کور ما کو په غو باندې ریاکشن کې دوه فایر وکو کسونی وشتو د کور مې امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شول چې هغه تر شپږ ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرشوب لا وړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتل شي. حسین وای دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کومو د جنگ یا د څه بل څه نیت وای نو بیا مو ټول کوم مرکزی انجمن حسینیا آر او ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وی. دې مطلب دا دی چې موږ نه غواړو او څه چوکی غاړي په کور سرکور دغه سړی ته سزا ورکي وای دي سي هغه بالکل خلاف فرضي دی د مایدې
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخې ترقله او نه ضلع انتظامی سویلی البته د ګرین جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې را ته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلتنو په کار چې اوسخه د منع کېدلو لپاره ورتلو بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وشوي نو جواز بیا د پښتنې وو د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغه هلته به هیڅ کله امن قائم پاتې نشي
باسن شوی دی خلاف ورزي بشره او دغه منځ کې شوی دی ملي خلاف منځ کې د ټولو خبرو باندې خبرې کوو خو حالات مو معاف کی بس دا د سي خل دي چې په کار دي د وړې وړې خبرې دا د خپل زکونده کې ختمه ولې دی باندې مو خپای ان شاء الله زکونده کې د دې السلام علیکم
خورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاغان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغل ته د دوه فرقینو ترمنځ لا کلونو رهې سي د ځمکې شخړشتا چې ور باندې سوزل خنړی جنگونه هم شوي په 2003 کال کې د مری پر سیمه شې سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پیښور ډیولپمنٹ اتارټی یا پی ڈی اے په حیدرآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نور ځایونو ته د منتقل شي یا د ادارې ویلي چې د حیدرآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګونې شکایت کړي نو ځکه یې دا پریکړه کړې بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پریکړه رد کړې ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي تفصیل اسما ګل ناورو
ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو تمام حیدرآباد کے صرف حیدرآباد کے اسکول سیل ہے صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے
دا د سیما جمیل میں وستاز غږ دے چې د اگست په 19 په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبري کوي دا وای چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټی یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیات آباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یاد ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي دا چې د پېښور حیات آباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه څه ده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړي شبانه قاضي مشال ریډیو ته ویل
مسله دا وای چې پیرنټ د دغه سي ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي نو هغه خلک هم ټول د دغه خلکو بچي مونږ سره سبق وي کنه زه خو حیران ده دغه خلک څوک دي دا کم زه مخلوق دي
د خبري غونډې پر مهال خزینه خوونکو د فلاحي ټولنې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر غسته ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کم او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صوبې ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي
دا سکولونه خو کال دوه نه چلیږي 25-30 سالونه چلیږي نوټیس از شو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو چې سیشن سٹارټ شي اوس مید اف سیشن دي کې سکولونه څوک څنګه بندولي شي ډی جی صاحب چې اوکشن به ویډیو والا وای چې دا پلاټونه واخلې نو هغه ته په کورونو یو پلاټ نو څوک نن سبا غشتي چی دا خو منګه خو ته حکومت سره نیم نه زیات بوج وجد کړي دي غني کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نسی
په خبر پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیات آباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندیدل سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړي
پی ڈی اے والے دا سائڈ نہ دا ڈی جے دا سائڈ نہ دا خبر ادا چھ بس لگا دا سکول دی سیل چھ دو دس نے دیکھ رہے چھ سکول تے صرف یو لاک لگو لے دے کہ دو لاک لگو لے منگم تعلیم یافتہ خلق یو منگ بڑے دو لاک قلم نہ اومد کرے او دو صرف لاک نہ دے لگو لے بلکہ دو پاگے لوہے بانے بند کرے زم گد سکول گیٹ بند کرے دی
پریس کانفرنس کے شریک دا حیات آباد سے مسرا تعلق لرن کے یوی بلی وستازی فہیما مشال ریڈیو تو ول چھ کورانہ یہ دا وستازی نہ بغیر دبل نوکری قبولو اجازت نہ ور کوی حکومت حیات آباد کے نجی سکول نہ بندوی نو بیا د دغه استادان اولاد نو کرو فکر هم وکړي
ټول ټیچرز او سټاف اونرز چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي زګه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ
مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی په سیده دی بیهیند سر ریزن دی په اپورچونټیز بچر ته دا چې مونږ بټان فیملیز نه بیلونګ کو مونږ ته چې کوم دی په افس کې په داسې انوایرنمنٹ کې چې لګي میل زی مونږ ته الاو نه یو مونږ چې مونږ دکی مطلب ارننګ کو
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا د پېښور پرمختګ ادارې حیات آباد کې د نجی سکولونو بندول فیصله واپس وانهغستا، نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به جاری وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکنډ ویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګه ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې د ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګه وایي چې دغه سروې سلویخ کاله وړاندې شوی او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاری کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبری غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور.
سواد پریس کلب منګوره کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکرټر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی اغستای شوی او په بي خبرۍ کې د ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي، موږ خو وسوم بیا ان پړی او تعلیم حکومت نه راغی، خو په هغه وخت خو بېخي څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آباد زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه یې پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوهه خلکو نو هغوی د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو د هغې هغه کمی چې راغی نو هغه لاندې د نورو خلکو نه برابر کړو. نو بیا مونږ ته پته نه وه، دوی وایي چې مونږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی، نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل، نه یې بل څه کړي.
د بونې شیرا بډای یو مشر سیداری شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاری کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلای شوي.
زمونږ ځمکې لګې ځمکې دي، چا سل کناله، چا 50 کناله، چا شل کناله دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا غستې دي، مونږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس دا هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو مونږ نه دا په صوبې ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبې کړي دي، لکه مونږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکه اوس پالش والا راپاسې دلې، مونږ نه قبضه اخلي، مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي، اوس مونږ له کورونو روانوي، مونږ بے دخله کوي. دا ښه کار نه دی. عدالت مونږ راپورټ نه دي، افسر زمونږ راپورټ نه لې، مونږ چاله لړ شو. مونږ سره ظلم کیږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچې دي، مهنګای ده، دا مونږ چرته لړ شو.
د تاثیر قبل گودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې د غسیمه کې آباد دي، سلویخ کال وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت راپاسي او دوی نظم کې اخلي، د خلک په چرته زی او سب کوي.
جو وحد بندوبست صحیح راغه، ما حقیقت معلوم شو، نم ځکه په پارش کې تلی دا، او اوس په دغه خلک ناشتي دوه دوه چاته کورونه دي، په آباد دي، روډونه دي، په کې جمعهونه دي، په کې ابل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کې انسلی وای تاسو رد ټیم چې وا ټیم ستانه تله دي، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نو. بیا پس ورستو سروے پاکستان راغی، نو سروے پاکستان کی دی نور امزا کی دی پاو کی نشان واچو لاغستی نی دی د نوم نه کو ذکر نی دی، سروے پاکستان کی دی نوم نه نی کو ذکر، خو نشانو نه کړی دی په دغه باندې پچاک باندې. زړه دا ویم چې د دې دی انکوایری وشي، عدالت دی ورکړی شي، انکوایری دی وشي چې دا زکا دا ځنګل دی، د ځنګل خلاف نه یو، ځنګل په خپل ځای دی، دا قومي ساتي، خدا د خلکو مشترکه شه دی، د هر چا دی، او پټه دغه سړی ذاتی پټه دی. اپ پارش کې تل دغه پټي مونږه اپیل کوو چې د دې دی انکوایری
د ځای خلکو د ځمکو مسلو پاړه. ډیویژنل پاریس افسر محمد صدیق مشال ډیرو ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته د ځمکه کال 1900 او 1500 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حل کمیټه جوړ کړې، های لیول کمیټه ده، کمشنر غالباً ایوب بګی غالباً سیم بیا جوړ کړې ده. نو مدد چې بل حل دی باندې هغه سروې چې وشي ډیمارکیشن کنه، نه پس بیا هغه بورجین جوړوي، هغه بورجین اذا فل حل نه دی جوړ شوی، ځکه خلکو مزاحمت راته. نو شروع کړه دوه کاله مخکې مدین کې بهانه کې تقریبا 2300 بورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دا غلغه بیا موږ مجبور نه کار فرې خو دا ایشو پینډینګ ده.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض په سروې دوباره غور وکړي شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچری دوی غوښتنه پوره نه کړې شي، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاس مشال ریډیو ته وګی د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یو ناروغي خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي نو راځي دا مرکه واور.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجنه لګي اوله کې په پرخي په زنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس چې وو دا زناورو کې موجود و لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي سرنګ بور ته پته لګي چې مونکی پاکس مرض ماته لګېدلې ده؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګې دي شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم مونږ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس دا غې د وجې نام خورې دي شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غې سره نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګې دي شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخي کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجنه هم لګې دی شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینه زنانته هم منتقل کې دی شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د منچو ته پلیسنټ او دغه په وساتت سره تل شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلق یریږي د دینا
خطره خدای دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانی زموږ سره نشته. بل دا چې دې داسې دا چې لک احتیاط وکړو د موږ خورول ته نه پرېږدو نو بهتره بدای اصل لو بچی دا د احتیاط ته دا. دې داسې علامات برتزه تاسو ته ویمه چې اوله کې دې چې کله د کم انسان تجدا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دا غنه د هغه ته ولګي نو دا ول 15 شل ورځې خصه علامات نه مونږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غنه پس تبرات له شروع شي دا غنه یخنی په جسم باندې دردونه مړی خرابې دو په جسم کې غوټي جوړې دو او سو دوا یا څلور هفته پس دا غنه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچی وچی دانې بیا وروسته کې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچی شي. دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ او بس کل زیاتې او مطلب د طبي د پاره څه دوايانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل سلور هفته نه والا یا ځن کسانو کې ډیر وخالي د خپل ریکور شي.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا وایي چې دا څومره مرګونه کېدلې شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینه ملکی دي شي پوری یعنی په سلو کې شپږ نوال لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه من چې یو چې ډیر خراب کی نو سو خپل سره ته بیا مر کې دي شي. خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده.
ډاکټر صاحب لګ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کم ده دا د یو انسان نه بل انسان ته د خوریدلو سپیډ یې څومره ده
کمپیر کوي چې د کورونا وایرس سره نو دغه لحاظ سره د دې خوریدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې دی مریض چې کم دی غډیر په اسانه دغه معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کرونا مریض کې بلګ مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خوریدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی عام ولست ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرز نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس ویني چې هغه کې دا علامات دي دا کم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېوالی دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدای شي یا نږدېوالی سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګی بهر دی نه وځي ځان دې کمره کې بند کړي دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدای شي بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي اغه منټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې نو راځي چې ورته خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزیب پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دم ګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویم پورې پر اوربند را ده شوې دي. د برجونو دوه دلستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سرویکای تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال ژوبل شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی بریک وکړي. عوامي نشر ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حملې پر مهال یې غمل کړی وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د دو ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 1 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډا په میدان کې د پېښور پر وخت سهار 10:30 بجې پیلېږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لندیز مو وړاندې کول او اوس د خبرونه په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لری کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلی. انتونی بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي هم وغوښتل چې د چدا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونه پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره لنږدې 2.5 ساعته خبر وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي پر روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیلي خارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلینکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلی برمته او د خلاصون لپاره ورستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشال ریډیو ته وګی او امیل شنګوند ویلی د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای لنیول شوی پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامسته کولو هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پروند په خبر په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې جوړ شوی یو غونډه ته په وینا کې کړي. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19 مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکنیول پکار وو، ځکه هغه او په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتي پارلماني او سیاسي نظام ته ډیر ځان نسولې او دغه ډول د ځینې سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خوډیر په خوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی عدالت تباکا دې ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دا ډېره وړه خبره نه دا کومي مجرم دی دا کوم وینس کړی او د نظام تبا کړی پاکستان تبا کړی چې څومره مطلب ناجیزه کار دی فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تبا کول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دی چې دا ټولو نیوي شو دی ته به ساري سزا ورکړي.
نوموړي بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاد کې راجوړ شو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
شنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټول سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانای ته غاړه نشي شي نن بیا میدان ګرم دی. جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دي قاتلان دې زما د پختنو د وینې قاتل دي او ترغې پورې ګران ملګرو نه پریدي چې تر څو د پختنو د یو یو وینې ساس کې بدرم نه شې شو د هغه حساب کتاب راځي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه اتکړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان لوجه ترهګری سیوا شوی او وسوال بیا منظم شوی دی. دوی دریز لري چې ردی په وخت کې ترهګری تر ډیره حده ختم شوی و. بلخوا د نیول شوی پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل فینایوي کې هیڅ قسم بیان یا دریز مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملہ میفته خاروسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې اولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلونه پیدا کیدونکې بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پړومبي پړو کې نه ورکوي او له هغه وروسته به اسلام آباد ته په احتجاج ځي او د لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د بو بجلی ټولو کې ارزان بجلی مونږ به د بو پیسې ورکو دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمون د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو مونږ به حق کلال پیسې ورکو د بو او دا غي نه پس بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو کچر ته دې مونږ ته نظر نه کو او دا بجلی ارزان نه
دا د ونه چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف دا اگست پښ پړسما پنجاب صوبې اورس لپاره 14 روپے یونټ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشتو لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبه کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو باجوړتا باجوړ د لکې د بدمنې او هدفي وجنو لړۍ روانه ده. اغل ته خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغلې. تیر ورځ هم هغلتا یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلوم وسلوالو په ډزو وویشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پرلتونه ولسي پاسونونه او احتجاجونه خو ډیر وکړل، خو بیا یې هم بدمنی کمه یا ختمه نه شوه. د سیمې ولسته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووزي او به یو خوله د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی بیانې.
په باجوړ کې د اتوار په ورځ دوو پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلوم وسلوالو ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د خار په ډاک کله نومې سیمه کې نامعلوم ترنو په ډزو وشت، هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لار و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلوم دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې هم دغه شان پیښې شوي، ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي، او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامي لخوا ژمنې هم شوي چې د بدمنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نشتل ګون یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوي.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکې، مونږ ته جان تحفظ راکې، مونږ ته روزګار راکې، مونږ ته تعلیم راکې. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی، او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې دی یو بل سره تعاون وکړي، د خاورې د خپلا د پاره او د خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي، بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرال غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دلته د پولیسو ضد کارکونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الشاه مشال لري ټول. تر هغه چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتل نه وي او د خپل خلکو پولیسو او د ټولو د پاره امن نه وي غوښتل، امکانات نه برابرېږي چې ګری دا شان پیخي ودرېږي.
چې دا روزانه د ورځې دوا او درې کیږي چې چا زمواريده سکیورټي ورکول دا غو خلاف مونږه احتجاج وکړو. خو وسو شالو بدوم رضيات شولا چې د ورځې دوا او درې دغه کیږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست منچغه وکړو چې تاسو زمونږه سکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولې. نور دا پاتونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتي خاموش دی او زمونږه ورځ په ورځ خلک شهیدان کیږي.
د باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي، مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلی هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. د وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خوریږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تر ښکار دی. چېرې زه د کور نه وزم نو ماښام به ضرور راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې موږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې ودلې شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دیو ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کیږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کیږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی 14 کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو دا سی پیخه د دوی حوصله نشي ماتوله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خبرونې په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورو ده د غسیمې اوسیدونکو وایي د سیمې خلک د نامنۍ له لاسه کړو کولو تاړ شوې دي. د یو ځای خبريال ترڅنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پر مشال لیډو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپل کورونو پرېښودو په حال کې دي. پوځ او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه سندي ویلي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استاد یې منی چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسیندار.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوځ باندې د برید په وخت د پوځ سرتیري د عام خلکې په کورونا باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي.
ستاره تاریخ باندې د فوج چې کوم زمور کسان دي سره قومي مشر نوستای وشو د دې طرفه دا وه چې طالب د کلی چې کوم ابودی دوه د نه پدې بن دازینه کوي او یا د فوج یا د افتی طرفه چې کوم ماټر دا یا ور سره نور اسلادو په خلک بن دازینه کوي. نو په دغه رنګ ډیر بد حالت دی چې وته کوم رنګ خل دی شنګای دی ام کمال براون دی د حکومت زمور سیادو چې موږ حکومت رواستلی دی امن په نوم باندې مش پار صورت باندې امن زنه وړي او نن بیا ور حکومت ور چک دی او په دنګ خلک باندې ټوپه ګولې وراوي او تر خلک چې کوم د خپل بل بچ سره وته ژوند شي کولای.
مشال ریډیو چې د بدر سیمې حالات په باراک شه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې شه وویل د بدر سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومتي چارواکي د یې پسیما کې د امن حالات شکاولې د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې تاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم. د سیلاب نو متاثره د سوات او چترال د لولری پرتو سیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجي دوی د پیسو غټولو جوګه شوی دي. د کروندګری خدي وای کروندي لوجي نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلې د پاره په کار راولي بلکې دینه مالی ګټه هم تر لاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد انیاس پر راپور کې.
د سواد مټلتان 50 کلنه اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټی کې د الوګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده. د اختر بیبی خوشحالی د هغې په مخ د مسکا ناخکاره په نظر راځي. اختر بیبی وایي پنځه بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکان یې سیلاب وړی او فصلونه یې هم ورلا خراب کړي. دا وایي دا الوګان به خپل ضرورت لپاره استعمالوي او سبا بازار کې خرڅوي. چتری نبا د ماشومانو د سکول خرچ لپاره پیسې اږدي.
اوس هغه به واشو که نه هغه به وباسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي بس هغې له به خص کېږي او واړه ماشومانان دی هغې له بس چې خص مسم هغه هم کوي او دوایان هم هغې نه کېږي او هغه به وباسو نو بس سبزي سبزي به اوس ماتوي او بس او منډۍ ته وړي او هغه ته خرڅوي او ځان له هم پخوي.
دو دیرش کلنا شکیلا بی بی هم هغه ښځو کې شامل ده کوم چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی ګلاف ټو لاندې تخمونه او د کروندې لپاره ضروري سامان لکه بیلچۍ، رمبی او نور سیزونه ورکړل شوي دي. شکیلا بی بی وایي فصل کرلو له وجې ځان لا او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وایي د سوات او چترال لری پرتو علاقو ښځې تعلیم یافته نه دي نو دې کروندې له وجې هغوی ته ډېری مالی ګټې ترلاسه شوې دي.
ډیره فایده راته ترلاسه شوه. مونږ ته یې د الو تخم را کړی و، هغه مونږ وکړو. دا چې کله مونږ خرڅ کړو مونږ ته به ترې ډېرې پیسې میلاو شي. دې باندې به ځان ته علاج کولی شو. د ماشومانو د سکول فیس پتې هم ورکوو. دې نه به مونږ ته ډېرې ګټې ترلاسه شي. ځان له دې باندې جامې اخلو، د ماشومانو جامې پې هم
اخلو.
د یو این ڈی پی گلاف ٹو پروجیکٹ لاندې د سیلاب نه متاثره چترال او سوات ترڅنګ د بردیر او بره کوهستان شپږ سوه شل خزوتا کروندې نه وړاندې تربیت هم ورکولې شي. تربیت نه وروسته سیلاب نه متاثره دغه ښځې خپل کور یا پټي کې سبزیانې کوي. فرزانه د یاد پروګرام لاندې خزوتا تربیت ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرزانه وی چې دا ښځې ډېرې تکړه دي، صرف موکو ورکولو ته اړتیا لري.
نو دوی ته مونږ دا طریقې ښایو چې که ډیزیز رام شي یا تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولی شئ، یا د موسمی حالات چې کوم تبدیلی را روان دي هغې کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولی شئ، په کومه طریقه د هغې هغه سوئنګ تاسو مینیج کولی شئ چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شي د نقصان نه. په غر کې دونه غټ ایریا اویلیبل نه وي، خو دا وړې وړې ځمکې دي، کنټوور دي، د کورونو سره لږ لږ ځایونه دي. نو په دې کې په لږ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستی شي نو هغه ټیکنیکس ورته ښایو.
د چترال لرې پرتی سیمې آرکاری حجره بیبي هم د کور خواته کنال ځمکه کې الو، لوبیا او مټر کرلی دي. دا لګیا د پټي کې د کرلو سبزو نه ګنده بوټي لرې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې حجره بیبي وی چې چترال کې سیلاب لوجي خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلې دي او د لکونو روپو تاوان یې شوې دي. دا وایي دا تاسو ته چې کوم پټې ښکاري، په دې کې مو مټر کرلې دي، په دې کې مو لوبیا هم کرلې ده او په دې کې مو الو هم کرلې دي. دا وایي د دې له وجې نه صرف مونږ ته تازه سبزي ملاویږي، بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټې ترلاسه کیږي او مونږ په دې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو. د ملکن ریجن نان ٹمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑ اوی سیلاب نا متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی ہوں فصلو نہ کری ولی سیلاب دویتا ڈیر نقصان رسولے. دیوائی دا قسم پروگرامون سرا خزی نہ صرف خپلا معاشی تو گمان دے خود مختار کی دیشی بلکہ د کور د سڑو مرستا ہم کولی شی.
آگ الو آمدن شو دا مٹر و شو داغے نو پاگے وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دی نو آگا امپرو کی گی اور دس قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دی نو آگا ڈونر تا ریکویسٹ ہے چیرا دا خلق چکم دی دا ڈیر زیاد افیکٹڈ ایریا تر تعلق ساتھی ددی زنانو تا ڈیر زیاد تکلیف تے اور دس قسم ایکٹیویٹیز دل تک لانچ کرے شی چی ددی معاشی حالات ددی زنانو چکم دی نو آگا امپرو شی.
دا ملگری ملتونو دفتر تر مخا دا کال 2022 سیلاب لوجی پاکستان کی 3 کروڑ دیرش لکھ خلق متاثر شوی دی چې پکې 14 لک خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لک بې کور دي. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډی ام ای تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2.5 لک کورونا تباه شوي او 43 اکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري غړې د رښتی راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلی د لوبو د لوبغاړو لپاره د درې ورځې د لوبو د میلې تابع کړي چې د اگست په 13 پای ته ورسیده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو مقصد د قبایلی د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موخه ورکول وو. تفصیل د عظمت علي شان اورو.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلی ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویم برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګنور ګیمونه مونږ ته راوړي. دا شانتی له مونږ په پریکټس کو مونږ د ځوانان به نورم را پاسيږي. دا گیم به کیږي مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونم افرکی صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلی ضلعو او ډیویژنو 1455 لوبغاړو برخه اخستی وه. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي. باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو. مونږ آوټ آف کورټ پریکټس کو. مونږ کورټ نشته. تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې غزي کې پریکټس کولو. ما خپل سیسټر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه څه سپورټ تا. اځ بیا څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته. س کوټه ورته نشته. س نور څه نشته. س وسایل ورته نشته. نو به مونږ په کوم راولو. بالکل خو هغه ته ګیمونو تلګ سپورټ ورکی لګالته ګراوندونه آباد کی لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال وساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ د سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبي او صرف قبایلی نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې شې دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپ هم چې کوم هم ورکړی شوی دی. دویته خو بیا د اخیری سټیج چې کوم خپل کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجې دي د گیمونه مختص کړ درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې به دا میجر گیم کراغه نه کې به زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استول.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشتنه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې په کې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.